ډیره زیاته مننه فرشتنې گا دوستانو د یو ساته خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په کې اوري چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمنده. په افغانستان کې د امریکا پخوانی استازی زلمه خلیلزاد ویل طالبانو سرخه د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. د سوریې د جګړې له تازه حال مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ د مشر د وژنې د څارنوالۍ په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره جرګې ته معرفي کړي. او امریکا د سوریې په حلب ښار کې پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري وغندله. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استیناف د څارنوال د وژنې د څارنوالۍ په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي. د هرات د والي وین جیلاني فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په تلیفوني خبرو کې هرات ته د دې پلاوی د استولو خبر ورکړ.
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت، بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت گفت و با خانواده
دوی ولسمشر د هرات لوالی سره په تلفنی خبرو کې سربیره پر دې چې خواخوږی څرګند کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې، ډاډ یې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیته مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په پنځمه ناحیه کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د هرات د والی وین همدار زویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمېر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. د هرات د استناف پر څارنوال د حملې مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر شر د جرګې ته معرفي کړي. دا ولسی جرګې اداري پلاوی دا غوښتنه ورسره له هغې وکړه چې ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دوو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل دا ولس استازي تمه لري چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست کاندیدان به ډېر ژر د اعتماد رایې اخیستلو لپاره معرفي شي. د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. محمد معصوم ستانکزی دفاع د سرپرست وزیر په توګه ورسره هغه خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنه کړه او مسعود اندرابي ورسره هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه په دنده وګمارل شو چې پخوانی مشر یې رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه. چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ تېر کال په تلی میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې 240 کسان وژل شول. اسوشیټ پریس خبري اجانس د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي لیکي. د پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیري هم پکې شامل دي جنایي دوسیې نه دي جوړې شوي او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوي دي. په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون بشپړ رپورټ نن خپور شي. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې او پر روسیې غږ کړی دی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگټن په حلب کې د دې حملې له کبله خواشیني څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنګي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کیږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په حلب کې د القدس پر روغتون چې د سره صلیب او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کړې ده په دې برید کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي مامورانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. کیری ویل روسیا سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړې لیک سره سم پر روغتیایي تأسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبه د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکی وګړي وو ووژل شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته ولاړ. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کړی دی. بایدن زیاده کړه چې له عبادی سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده، موصل ښار تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه و. او ملګري ملتونو اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تیره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 10,179 ته رسیږي، چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړل او پر دواړو لورو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربند د څارنې د کمیسون د کار مخه نیسي. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
از لحاظ مسئولیت څارنوالها و قضات ما هنوز هم خاصی های وجود داره.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمه خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ لپاره یو ډیره لویه موقع ځای کړه. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم وری چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي پر څرګندونو جوړ رپورټ اورئ. یو شمیر مدني سازمانونه او د ډیموکراسۍ ملاتړ بنسټونه د خانولي عادل د تحسن ملاتړ کوي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې په بدو کې د نجونو د ورکلو په ضد مبارزه پیل کړې ده. په سوریه کې او د دې هیواد په حلب ښار کې د روانو تاوتریخوالي او جګړو په اړه درته هم په همدې خپرونه کې رپورټ لرو. د خپرونې دوهمه برخه بیا یو کله زرغږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سحر لونه د ماښام تر 2 بجو پورې واورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی. قاضي الخزات سید یوسف حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکوونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. ښاغلی حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو. احمد تکل او په دېره نور.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او څارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو 2 میاشتو کې 3 تنه قاضیان وژل شوي دي.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و قضات ما که در حقیقت
لبد مرغ زمونگ ده سارنوالانو او قاضیانو چه په هیواد که ده عدالت او ده قانون ده حکمیت تطبیقون که ده ده خوندی توپ پا برخه که لهم نیمگرتیا وشتا. موگ پا تیرو 2 میاشتو که خپل دری دیر خ قاضیان للاس ور کردی چه ده هیواد دخمنانو شهیدان کردی ده. موگ لده کبلا اندخنا لرو. د سترې محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلي او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زله هغه قضات او ترنولان چې د باغیانو محاکمه کړې او د اعدام حکم ورکړې مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به دوی محافظت وکړو.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی په کیمړه او ټپیان شوې دي. همدارس په 1492 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال یوې 14 ولس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت هم طالبانو منلی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
د افغان بسیم مخابرات شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه واوري.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج ډبلیو بوش د ځنګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتي چلرزی په دې رپورت کې اورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو تر منځ وړلو لپاره د واشنگټن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولی دی.
That has been the issue of the US inability to deal effectively with the Pakistan's
خلیلزاد وای په تیرو شپږو کلونو کې د ستونزو چې واشنگټن لا پاکستان سره په اغیزمن چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزو په حل کې ناکام سو، تر ډیره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما باور دی وستره ستراتیژیک مسله و چې نور مسایل ورڅخه را پیدا سو او ډیر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمی خلیلزاد د بوشت ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماټانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي رادیو سره په امریکه کې ویلي د افغانستان په تلای وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټول نړۍ ورپامو امریکا په دې کې ناکامه شو چې په دې وپوهیږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستانه اداره کیږي.
Believe in what I call a kind of the golden hour after you do something big and significant like use force.
ما باور دا وته لای موقع ځکه کله چې تاسو یو ستر کار وکړئ لکه لزوره کار واخلی او یو حکومت نسکور کړئ لکه موږ چې د طالبانو د رژیم په وړاندې وکړ، دا ډیر پام جلبوي، اعتبار پیدا کوي. دلته هم زما باور کوم چې وختي پر پاکستان زیات فشار راوستي وای او په اوایلو کې موږ د دې پناه ځایونو جوړیدو ته اجازه نه ورکړي، ډیر پرمختګ
کیږي.
د خلیلزاد په وینا د وخت لري دوه سره د امریکا اعتبار او سیمتا د نورو هیوادونو پاملرنه پیکا شو
تو ډیل افیکټیولی وذ د پاکستانز اور د سانکچوري پرابلم ان پاکستان.
خلیلزاد وای د وخت لري دوه سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکا شو. په عین وخت کې پاکستان چالاکی شروع کړ او یوازې دومره همکاري را سره کول چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه ونی خبرداري ورکړ چې که پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیلزاد د خپل دی پخوانی ملګری ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابوالي، اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکي په اړه لبي اطمینانۍ پیدا شوې ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داسې کیږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وي.
د فرشتي جلالزي په راپور کې موریدل چې په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه.
آزادی رادیو لوونه ترو
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینی برخې دروروي.
د تیرو 1900 په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بي پيلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه دکړي. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې خپل ځانګړي ځواکونه همکار اخیسته دي. دا موضوع نیویارک ټایمز ورسپاڼې تر دې سر لیکلاندي. د اوباما ورسې چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر ونی ملسی زمخ کې دا وخت تر لاسه کړ چې امنیتی ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 مله پیښ وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د عبادت لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه وکړه چې د هغو پر ضد له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته پناه ورکړې ده. نیویورک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې اصلي عاملان یا وژل شوی یا نیول شوی، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال پخوانی واک په خپل حال دی. ورسپانه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شاید د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما پخواله د دې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و، خو د دې ادارې استدلال کاوه چې هر هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هارو مرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واک ګټه واخلي، شاید نوې حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نقشه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهوری غوښتونکو کاندید ترید کروز ویلی دي پر دښمن دې درنه بمباري وشي. د ورسپانې په وینا شایي نوي ولسمشر ته له بحث وروسته د اړتیا له مخې ډېر واک وسپارل شي او داسې نه وي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیځ یوې بلې ورسپانې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په څو ورځو کې په کندوز ښار کې د بې پولې ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ تحقیقي راپور خپور کړی. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډېر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورسپانې سره د خبرو پر مهال کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان او همداراز افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي هم د افغان طالبانو پر حملو چې له پاکستانه تر حقیږي د پاکستان د سترګو پټولو پړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر اورو.
د کابل له خنړۍ حملې وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 50 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامي عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده، پر طالبانو به ستاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤول هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلا مشوره کیږي. د ویلي
مونږ باید لومړی هغوی د خبرو میز ته کینو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
taken collectively and then implemented collectively.
خو شاغل حکمت خلیل کرزی ټایمز اف انډیا ته ویل چې د همکاریو په څلور ارخیزه غونډه کې ویل سوی وو چې طالبان باید مذاکرات ته حاضر کړای شي، خو کومج طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل. څلور وړه هوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دیش منې دوهمې برخې ته متوجه کوي. شاغلی کرزی د ټایمز اف انډیا ورسپانې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنگتن ته تللی وو او د ټولې نړۍ مخې ته یې وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي، هغوی په پاکستان کې روغتیايي اسانتیاوې ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه یې په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستانه غواړي چې دغه تاسیسات له منځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې لپاره یې لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
یو شمیر مدنی سازمانونه او د دیموکراسي ملاتړ بنسټونه د خانولي عادل د تحسن ملاتړ کوي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو پر ضد مبارزه پیل کړې ده. دغه مدنی فعالانو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د خانولي د تحسن د خیمې ترڅنګ په یوه غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خانولي مشروع غوښتنو ته پام وکړي. په عین وخت کې افغان چارواکي د مدني فعالانو دغه خوځښت ستایي او له دیني عالمانو غواړي چې په بدو کې د انجنونو د ورکولو پر خلاف تبلیغ وکړي. تفصیل لخان محمد سینز خورو.
که څه هم په بدو کې د نجونو د ورکولو د فرهنګ په خلاف د خانولي عادل پر تحسن سوار لس ورځې اوړي، د مدني بنسټونو فعالان وایي چې حکومت تر اوسه هم د دغه ځوان مشروع غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یو شمیر مدني سازمانونه او د دیموکراسۍ ملاتړ بنسټ د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو او د خانولي عادل ملاتړ اعلان کړ. دوی له حکومت وغوښتل چې دغه خوځښت ته دې جدي پام وکړي. دوی په یو پریکړه لیک کې له جمهور رئیس نه هیله وکړه چې په دې اړه د یو فرمان صادر کړي. پریکړه لیک د عبدالصمد په نامه یو ځوان ولوست چې پکې راغلی وو:
از جناب رئیس جمهور اکیدن خواهش میکنیم که فرمان
له جمهور رئیس څخه په کلکه غوښتنه کوو چې په بدو کې د انجونو د ورکولو د منع فرمان په ټول هیواد کې صادر کړي او څوک چې دا فرمان ونه مني باید مجازات سي.
د غونډې ګډونوالو په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان او نړیوالې ټولنې له دفترونو وغوښتل چې پر افغان حکومت د فشار راوړي چې په بدو کې د نجونو د ورکولو مخه ونیسي. خانولي عادل له سوار لس ورځو راهیسې د کابل ښار په دارالامان سیمه کې په بدو کې د نجونو د ورکولو د دود پر ضد د تحسن خیمه ودرولې ده. خاغلی عادل وایي چې د ده دوه ورونه وژل شوي او قومي مشرانو تصمیم نیولی چې د وژل شوو په بدل کې د مقتول کورنۍ ته دوه نجونې په بدو کې ورکړي. خانولي وایي که د افغانستان خلک ټول سره یو لاس شي دغه دود له منځه وړلی شي.
حرکت ما آغاز کردیم و امیدواری به خاطری هست که ما بی
دا حرکت مو وکړ او هدف مو دای چې خلک له دې حرکت سره یو ځای کړو. دا سورز براسي چې څوک د دې حرکت پر خلاف عمل وکړي د خلکو په دشمنانو کې به وشمیرل سي.
د مدني ټولنې د غزوانان وای چې که حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب ورنکړي نو مظاهره به هم وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل وای چې د دغه ځوانانو حرکت ستایي.
کاری جوان قابل ستایش است، حکومت از دایشان حمایت
د دغه ځوان کار د ستایلو دی. حکومت د د مرام ملاتړ کوي خو په کار د چ په لوړه کچه پر هم بحث وشي او دنیا عالمان تبلیغ وکړي چې په بدو کې د نجونو ورکول غیر اسلامي عمل دی.
د مدني سازمانونو او د دیموکراسۍ د ملاتړ د بنسټ غړو د حج او اوقافو له وزارت څخه هم هیله وکړه چې په ټول هیواد کې د ملا امامانو له لارې د باب عامه ذهنیتونه روښانه کړي. دوی وای دا عمل د نجونو پر ذهنونو بد اغیز کوي او د کورنۍ او رواني ثبات لمنځه وړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. په داسې حال کې چې مسکو د سوریې د حلب ښار پر یو روغتون د روسیې الوتکو د بمباری تورونه رد کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دا بمباری عمدي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې سوریې ته د بشري مرستو د مؤظفې نړیوالې ډلې مشر وایي په حلب ښار او د حمص په ځینو برخو کې وضعیت زیات مخ په خرابېدو دی. د موضوع تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
متحد ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباری نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بیرحمانه حمله بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی پرون په یو هوایی برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې.
The catastrophic deterioration in Aleppo over the last
په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو 24 یا 48 ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونو زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریه کې د تیرو دو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې. متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او نړیوالو مرستندویو ټولنو په سوریه کې یو ځل بیا د اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زمان زهیر د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکي چې د دوی په ولسوالۍ کې یو خونځی هم نشته او د پوهنې له وزارت غواړي چې د دوی په ولسوالۍ کې ورته خونځی جوړ کړي. رحمت الله حقانی د کندهار د خاکری څخلی کې که حکومت غواړي چې سوله وشي نو اوربند باید له طالبانو سره اعلان شي. د غراس له نورستان څخه قاری محمد مدنی وایي اوسنۍ جګړه د پردیو د ګټو لپاره ده او د اسلام له دین سره هیڅ تړاو نه لري ځکه چې په جګړه کې ټول بیګنا او مسلمانان وژل کیږي. د یو بل اوریدونکي چې نومې نه دی ذکر شوی اس ایم ایس کلیکل شوی دی چې کچه ته د حکومت نه غوښتنه ده چې په هغه مجرمونو دی چې جزا ورته تعین شوی دی شرط پرانا کې په علنی توګه هغوی مجرمینو ته چې شریعت سزا ورته تعین شوې د شریعت په رڼا کې دی په علني توګه ورته سزا ورکړل شي. دا ازادي راډیو له اکثرو دوستانو اس ایم ایسونه راغلي او یو ځل بیا ته هیله کوو چې خپل اس ایم ایسونه لږ په واضح ډول ولیکي تر څو د هغوی اس ایم ایسونه د هغوی په لیکل شوي انداز او الفاظو کې اوریدونکو سره شریک کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کله زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه ورپسې بحث خپرېږي. د بحث کوربه یوسف خان ازادران دی، خو اوس پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ټاکل شوی ده چې له کابل څخه نن یو پلاوی هرات ته لاړ شي او دغلته د استناف د سرنوال د وژلو د قضیې په اړه تحقیقات وکړي. افغانستان کې د امریکا په پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویل طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړی ده. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غنی وغوښتل چې د دفاع وزارت او ملي امنیت د ریاست لپاره نوماندان دوی ته معرفي کړي تر څو د اعتماد رایه ورکړي. د متحده ایالاتو د سوریې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو بمباري غندلې او له روسیې غوښتي چې پر ولسمشر اسد فشار راولي څو دغه شان بریدونه ترسره نه کړي. او د ملګرو ملتونو د یو نوي تخمین له مخې د اوکراین په جګړه کې 9333 کسان وژل شوي دي. او اوس هم یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ.
یو کلی زر غږونه
دا یو کلی زرغګونه ډرامې مینوالو دا ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د چاپیریال ساتنې مسولین کلی ته راځي او بټي تړي. راځي په دې برخه کې واورو چې محکمه د اسلام پاک له څه حکم کوي.
د جمیل پلاره هغه د بټي مسله څنګه شوه؟ لا پرون ورځې راییسې لوګی او بوی په کلي کې نشته.
ولسوالۍ خو اوس د بټۍ کار بند کړه، ګورو به نو چې څنګه بشي.
ښه شکر دی، پوهېږې ډېره موده پس مولا تنا به جامې پاکې راټولې کړې، ژوند یې راته تریخ کړی و.
پلاره بټۍ خو اوس بنده شوه، عبدالسلام به څه کوي؟
څه به کوي جمیله زوره؟ له قانون سره دې چا زور هم برابر نه دی.
رښتیا هم هسې خو څه نشي کولی، خو تر اوسه عبدالسلام وایي چې که ستاسې ستونزه د ماشومانو کار کول وي لرې به یې کړم او په ځای به یې لویان کار کې ونیسم.
ورته به دې ویلي وو چې یوازې خو د ماشومانو د کار خبره نه ده، د بټۍ لوګي دې نه جامې راته پرېښودې او نه هم پاکې کوټې.
موږ هم همدا ورته وویل.
د چاپیریال ساتنې له برخې نه چې کوم کسان راغلي وو ویل یې دا غیر قانوني کار دی، ځکه دا د استوګنې سیمه ده او بل غیر قانوني کار هم په ماشومانو کار کول دي.
زار لښتي لورې راشه دا پاکې جامې در وړه. پرون بیبی ترور وویل چې ملنګ د بټۍ په تړلو خپه وو.
ها؟ د دې په ځای چې ملنګ خوشحاله شي خپه دی؟
ولې زویا، خو وریرونه یې په بټۍ کې کار کوو، ځکه هغه یتیمانو یو دوه غیرانه پیدا کول.
توبه توبه خدایه، د ده په هغو وړو ماشومانو زړه نه سوځېده چې د بټۍ په تړلو خپه دی؟ واړه ماشومان لوڅې پښې په شنو خټو کې پورته او ښکته ګرځېده.
های های، وای لیوانای په خپل کار کې هوښیار دی، اوس وخت کې څوک دې چا نه مانی. په رښتیا هغه ګل محمد نه خبر شوی؟
نه نه، په ګل محمد څه شوی؟
شکر دی اوالې راغلی، وای راځي خدای دې په خیر اولی.
قاضی صاحب، اسلام دې دلاور زوی دی چې د سیمې د خلکو د راپور او شکایت پر بنسټ د پولیسو لخوا د لسو ګرامو پوډرو سره نیول شوی او د تحقیق په جریان کې په خپل جرم اقرار کړی. د پر متعدینو پوډر خرڅول،
قاضی صاحب باور وکړی چې زما ګناه نه ده. ما د دوی سره په خپله خوښه کار نه کوه، زه مجبوره کړی وم.
خاص لامه نو تا ولې پولیسو ته خبر نه ورکوو چې هم ستا امنیت خوندي کړی وای او هم یې هغوی نیولی وای؟
قاضی صاحب ما ته هیڅ وخت په لاس رانغلو، زه ډېر کلک څارل کېدلم.
قاضی صاحب د شواهدو په اساس اسلام مخدره مواد پر معتادینو پلورل. وکیلا صاحب ته کومه خبره لرې؟
اجازه ده قاضی صاحب.
او اجازه ده.
زه پر دې خبره چې اصلا مجرم نه دی به قانون په اساس چنګار کوم، ځکه دلته د جبر و اکرام موضوع ده او اصلا په دې پوهیږي چې دا لوی جرم دی، ګناه ترې شوې ده، پر خپلو کړو پښیمانه هم دی، نو ځکه ښه به وي چې آزاد شي او خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
دا د محکمې دنده ده، قانون چې کومه سزا ورته ټاکي هغه به وشي.
قاضي صاحب د اسلام سره مخدره توکي یوازې لیدل شوي او نیول شوي، په دغو توکو په خرڅلاو کې چا نه دی نیولی یا لیدلی.
زه بخښنه غواړم قاضي صاحب چې مخدره توکي خپله نه استعمالول، دا چې ورسره لیدل کیږي او نیول کیږي نو خامخا یې خرڅولم. ښاغلی قاضي صاحب مخدره توکي خو څوک د سینګار لپاره ځان سره نه ګرځوي، اسلام خو په خپل جرم اقرار هم کړی.
ښاغلی قاضي صاحب زما د موکل اسلام سره مخدره توکي نیول شوي، خو مهمه خبره دا ده چې دلته د جبر او اکراه خبره ده. زما موکل اړستل شوی چې دغه توکي وپلوري، نو زه د همدې لپاره له عزتمنې محکمې څخه هیله کوم چې اسلام با عزت آزاد کړی شي.
ښه اسلامه د دلاور خان زویه، آیا ستا د وکیلې ټولې خبرې او دلایل سم دي چې ته په جبر اړه ایستل شوی وې چې پر معتادینو پوډر خرڅ کړې؟
او قاضي صاحب زه رښتیا وایم، ما نه غوښتل چې له دوی سره کار وکړم، زه اول هیڅ خبر نه وم.
اجازه راکړئ موږ د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ابتدایي محکمې قضایي هیئت د آراو په اتفاق د دعوا د دواړو لورو په حضور ته اسلام د دلاور خان زوی چې د مخدره موادو د قاچاقو په تور نیول شوی د یادو شو دلایلو په پام کې نیولو سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې قانون د 24مې مادې د لومړی بند په اساس په یو کال تنفیذي بند محکومی، او دا چې تا اسلام د مسؤولو مراجعو سره د اصلي مجرمینو په افشا کولو کې ډیره مرسته کړې ده. بنان د همدې قانون د 24مې مادې پر بنسټ ستا جزا چې یو کال درته ټاکل شوې وه نیمایي کیږي، اوس په شپږ میاشتو تنفیذي بند محکومی. دا پریکړه قطعی نه ده، محکومالی کولی شي چې د استناب غوښتنه وکړي.
صاحب زه رښتیا وایم، زه مجبوره کړی وم، ان دا چې د څارنوالۍ مخې ته یې غوښتل چې ومې وژني.
خدای دادا خدای دادا هله چې وزه لاړه، هلته ګوره لکه آس غوندې سر اخیسته یې ورمنډه کړه.
هڅه وایي جمعه ګله څه شوه وزه چېرته غیبه شوه؟
زړه دې بدمشه لکه چې ستا د وزې هم له کلي نه زړه تور شوی ده.
خدای دادا ته په کومه خوا منډې وهې؟ وزه دې خواته لاړه، دې بغو خواته، اوس به له کلي هم لاپسې وتي وي.
چېرته لاړه نو اوده ته پوښم. جمعه ګله هغه نورې وزې د سیند خواته لاړې؟ هله
نه نورې نه تښتي، خو همدا یې وایي نه راسرېږي هسې منډې وهي.
د بدمشه خدای داد برقي برق داد یې راومینی ولا ستا له لاسه ژوبه شوم، زما یې ستا په وزې څه اوس به سیند ته ولیدلی وم.
خیر اوسې خدای دادا، که ته نه وای وزه مې تللې وه.
دا ته یوازې یوازې څه خورې چې پوستکي هرې خواته غورځوې؟
مونپلې خورم تا ته همدار کړم، ډېر خوندور دي.
نه 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 یې خورم، په دې ګرمۍ کې به مې مرۍ ولویږي. مونږ بیا سلام ته ویل ستا د کلي هوا خرابه کړې ده.
همداسې خو ونو سپینې وزې مې بیخي خړې پړې شوې.
ښه نو ځان ته دې وګوره، شل ګزه ځمکه دې په پوستکو ولاړوه.
او ته څومره غږېږې؟
ته نه پوهېږې چې هر څوک د سیند غاړې ته راځي همدلته کښېني، او تا همدا د پلاستیک په کڅوړو او په پوستکو ولاړله.
ته وکړه پوستکي او پلاستیکونه مه خورم.
نه نه پوستکي او پلاستیکونه یې مه خوره، اول دا پوستکي او پلاستیکونه له ما سره راټول کړه، بیا زه درته وایم چې څه پی وکړې.
ته ډېره حوصله لرې، یوازې خو زه ته نه یو کنه، نور خلک هم خزلې هر چېرته چې زړه وي هلته اچوي.
وړکیه هغه دی دوه ګامه خواته د خزلو ځای دی، هلته یې وغورځوه.
زه خدای دادا ته اوس ګار پاتې
ګوره جمعه ګله، کار یې ویل خپله ځانه پیل کړو، دا کلی به ښه صفا وي. ولې هغه سندره دېره دې اورېدلې چې وایي وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما، په ما باندې دروح نه ډېر ډېر ګران دی ګلان پکې کرما.
غلط شوې خدای دادا، زړه دې بدمشه، زه ته به هم د استاد اولمیر خبره ومنو، هم به خپله سیمه کې ګلان کرو او هم به یې پاکه ساتو.
ډیر ستړی شوم، یوه شیبه صبر وکړه چې سامې بیخي سوځي.
لږه لاره پاتې ده، دغه دی ښوونځی هم را ورسېد، خو نه پوهېږم چې چا ته به ورځو، خبرې به له چا سره وکړو.
او ښځې دومره اندېښنه مه کوه، مکتب هم لکه چې رخصت شو، خدای دې وکړي چې اداره کې څوک وي.
باید دي تر اوسه شاګردان هم ښوونځي کې وو، هغه به مې
ته ورشه پوښتنه وکړه، زه به د دې ونې سوري ته کښېنم.
سمه ده، خو ګوره لاړ نه شې، کیدای شي تم په کار شې. هغه د زرمینې لور فرزانه، غریبه څنګه خوشحاله روانه ده.
ته به هم ډېره ژر په خوشحالۍ خپلې معلمۍ ته لاړه شې. اوس ورشه د مدیرې پوښتنه ورنه وکړه.
ښه، فرزانې فرزانې بورې، اوف څومره غلمغال دی فرزانې،
څنګه فیسې ترونې؟
ته راشه لورې، پوښتنه در نه کوم.
سلام ترونې.
وعلیکم سلام
ترونې، ته رښتیا زموږ ښوونځي کې معلمه کېږي؟
هو غواړم، خو نه پوهېږم چې کله به وشي. فرزانې لورې، اداره چیرته ده؟ مدیره صاحبه مو شته؟
شته نفیسې ترونې، کاشکې زموږ ښوونکي شي.
ویری جردی شم، ما تر اوسه خبری لا ندی کړی، او ته غواړې چې ستاسو معلمه اوسم؟
ترونې، هغه د زموږ د مکتب مدیره.
ښه خیر یوسی، ور به شو.
سمه ده، درځه ترورې، ته د ګلانو له شانه به ور شو. هغه ده، هغه مې درې ته ننوته.
سمه ده، خیر یوسی فرزانې، ښه شو چې ته راسره شوې.
ترونې، زه ځم کور ته، راباندې ناوخته کېږي.
هو هو لورې، ته لاړه شه، مور به دې ورخطا شي.
هغه مخامخ چې ناسته ده مدیره صاحبه ده، زه لاړم، د خدای په امان.
زه په مخه دې ښه. سلام مدیره صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم السلام، مهرباني راځه دلته په دغه چوکۍ کښېنه.
مدیره صاحب، زه نفیسه یم، په همدې کلي کې ژوند کوم، زمن من په همدې مکتب کې درس وایي، عبدالله او محب الله.
ښه، ته د غوث الدین میرمنې؟
هو مدیره صاحب، زه راغلی یم چې دلته معلمه شم.
څومره درس دې ویلی؟
تر دولسمه مې درس ویلی.
هر ښوونکي باید لږ تر لږه تر څوارلسمه درس ویلی وي.
وی ما خو نه دی ویلی.
خو د دې دپاره چې ښځینه معلمې کمې دي، تا سره به موافقه وکړو.
شکر خدای.
خو دا ځان ته شرایط لري.
شرایط څه دي؟
ته شهادتنامه لرې؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو سلام او د جمعې ورځ مو نیکمرغه. تاسې د دې ډرامې په یو سلو اته څلوېښتمه برخه کې واوریدل چې نفیسه د اقتصادي ستونزو او د دې لپاره چې په کوچنیو ماشومانو یې درانه کارونه نه وي کړي، د کلی په یو مکتب کې معلمۍ ته زړه ښه کوي، خو هغه په یوازې ځان او د میړه له اجازې پرته کله هم دا کار نشي کولی. د اونۍ پوښتنه مو هم دا وه چې د ښځو لاسنیوی او د هغوی سره چالو چلند باید څنګه، د کور له اړخه څنګه وي. په داسې حال کې چې د قوانینو له اړخه په دې موضوع غږېدلې یو، ستاسې د غوښتنې پر اساس مو دیني عالم د موضوع د لا روښانه کېدو لپاره دلته سټوډیو ته راغوښتی، او د ورته پوښتنو ځوابونه به له ده واورو. له تاسو اوریدونکو هم اورو چې تاسې د ښځو کار ته تر کومه حده په ښه نظر ګورئ، او د هغوی لاسنیوی آیا خپل مسؤلیت ګڼئ که نه. په نننۍ خپرونه کې له ما یوسف زدران سره تخنیکي همکار رامین کاکړ او د دې اونۍ میلمه قاضي طلب الدین قدیری دلته دي. قاضي صاحب، په پیل کې له تاسو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منلې او دلته راغلي. ستړي مشي،
سلامت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
دے ٹولو پر سلام عرض کو بیا پسته غوځنه
مننه.
البته تاسو ته معلومه ده چې په دین د اسلام دین د علم دی او هغه نړۍ چې د جهل سره مخامخ به پراتګ د حضرت سید المرسلین باندې د هغه نړۍ د کفر او د وهلو د ټکول او د ظلم نه وژغورل شوه او ځای قلم او علم ونیو.
دا خبره وه چې اوریدونکو غوښتنه کوله چې یو دیني عالم ولرو ترڅو دا موضوع لا ورته روښانه شي. مننه چې تاسو راسره درنو اوریدونکو ته هم وایم چې که تاسو کومه بله پوښتنه لرئ په دې اړه باندې او یا نظر لرئ کولی شئ زموږ سره یې شریک کړئ. زموږ سره د خپلو نظرونو د شریکولو شمیرې دي 0999 203 1540 او بله شمیره مو ده 0978 225 55 55. کولی شئ د شمیرو تر سره اړیکه ونیسئ. ستاسو تلیفون اړیکو ته منتظر یو. له قاضي صاحب څخه هم په پیل کې واورو، له هغې وروسته تاسو ته راځو. قاضي صاحب، د ښځو د کار او یا د هغوی د تعلیم او سواد د حق په اړه موږ لږ ډېرې خبرې کړې دي په تېرو خپرونو کې، خو نن کله تاسو واورو اوریدونکو ته ووایئ چې په دې اړه دیني ارشادات څه دي، په دې اړه کوم اوریدونکو ته ووایئ.
نو بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله په کلام اعظم کې فرمایي: للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب. نه د نارینه و د پراغ څه دي چې دوی کسب کوي او د خزینه و د پراغ څه دي چې دوی کسب کوي. او ورځینم کې فرموي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمت، پر نارینه او خزینه باندې په روایت مسلم بخاری کې داسې حدیث راغلی. خو دلته یو اشتباه باید ونشي چې دا کسب او کار داسې نه دی لکه چې جهان د غرب یا نور نړۍ د کفر یې تعبیروي. هغه دغه دی چې دغه یوه ښځه کار کولی شي، او فعلا د مسلمانانو ښځې ټول په خپل کار باندې ډېرې سختې مشغولې دي. ډېر لوی کار د مینځلو، د پخلي او د لوښي د ټولې لپاره مصروفې دي. نو دا ورسره شرط دی چې د هغوی سره به خپل حجاب مشروعي وي او هغه به ورته ضرورت لري. نو د هغو دپاره به په دوی باندې د کسب کومه مانعت نشته. دی آتم ثابت کړی و حدیث مخصوصاً موضوع د علم بیا ډېره مهمه ده، ځکه که یوه مور د مسلمان نو که یوه مور مسلمانه وي او عالمه وي، نو هغه طبعاً هغه خپل اولاد په علم تربیه کوي، او که عالمه نه وي نو هغه جاهل پاتې کېږي لکه اکثره داسې وشول. نو دې دپاره دغه ضروري علم، شرعي علم، خصوصا د ادب او د اخلاقو دپاره علم دا یو ضرور شی دی په اسلام کې، چې باید هر مور یې د اسلام ولري
او بیا نورو ته ورسوي. بصیر احمد لومړنی اوریدونکی دی، موږ سره په تماس کې دی، دا یو مخلو چې نظر لري که پوښتنه لري. مهرباني. بلې بصیر جان، ستاسو اړیکه زموږ سره اوس وصل ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر راغلی، ستړي مشي. تاسو راډیو له پیله نه دا اوریدلی؟ موږ د ښځو د کار د حق په اړه باندې غږیږو. تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟ دوی کار کولی شي، نشي کولی؟ که کوي، شرایط باید ورته څه وي؟ په داسې حال کې چې کور کې اقتصادي ستونزې ولري، واړه ماشومان ولري، په دې اړه باندې غږیدو.
محترم زه خدا هم چې دا ملک د اسلام دی، په دې کې چې کوم اسلام ورته هغه د دې حق ورته وي، هغه ټول چې دې ته د کار اجازه وي، کور د وتلو اجازه وي. هم چې اسلام ویل هغه محترم مولوي صاحب هم اسلام ته وایي هغه کو بزک دا شامل کړي
په هماغه شرایطو برابر شي. ستاسو نظر پوښتنه خو نه لري په دې اړه؟ مننه بصیر احمد لومړنی اوریدونکی. او بل اوریدونکی هم اخلو چې دی څه وایي. مهرباني ورور، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، خبرې وکړئ. بلې.
السلام علیکم.
د رادیو غږ مو بند کړئ او د ټلیفون لار موږ سره وغږیږئ. وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
انجینر بسیار له میدان شهر سره په تماس کې یم.
ډېر بخیر راغلی. مهرباني.
خیر اوسه وروره. په دې کې خو د عالم او د جاهل تر ما بینه ډېر فرق دی. یو ښځه چې عالم وي خصوصا په دوو فیلډو کې چې او د استادې موږ خدینه استادانو ته ډېر ضرورت لرو. یو دی طب فرشته کې چې موږ ډېرو اعشد ضرورت لرو، ولې متاسفانه اسلام خو په دې کې شک نشته چې ښځې او نر ته دواړو ته د علم د حصول په حق له مساوي حقوق ورکړي، خو هغه بیا ځانته شرایط لري. افغانستان موجوده تعلیمي نظام ته وګورئ، زه خپله پوهنتون کې محصل وم، فارغ وم، په وخت د مکتب دوره کې چې شاګردو تعلیم بلل کېږي تر دولسمه، حالتا هغه جنوکی علاهدا تعلیم کی نارینه علاهدا کی په وخت دی یونیورسيټي ته شکل رسیږي چې د انجینری شهواني قوم حد اکمال ته ورسیږي الګ هم بلوغ ته ورسیږي بیا ته خو ایجوکیشن سیستم را دالته بالکل اسلامي اصول بالکل نمرات یا او دي اسلامي اصول سره مطلق ان پټکر کی
شرایط یعنی تاسو ارتیاي غنه یا شرایط به درته برابر شي په دې نظریه
د علم دي اصول د خزو د علم دي چې څوک نه کوي دار دې جامع دي په شپ سبب ګرځي بعد ته دي په شاري او کواله او کوم اصول چې اسلام ورته او زکړی دی هغه بعد مراعات
نه
په حال کې او تر څو چې دا اصول مراعات نشي دا مشکل به په جامعه کې تر اباده وي
او څوک به اجازه نه ورکړي چې لړ چې مهرباني تاسو نظر مو خپل کو پښتنه خونه لري بل اردن کې مخول مولوی سپ تاسو ترازو بیرته مهرباني تاسو اړیکم زموږ سره وصل د خبرې وکړي موضوع تاسو
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام مهرباني بخیر راغله
محمد صابر ما د کابل
نه او صابر خان بخیر راغله
بخیر اوسې بخیر اوسې ژوند اوسې
مهرباني
زما غدار نظر مې وروره نظر چې سعیده چې علم دا فریضه د مسلمان او د مسلمانې ښځې دواړو ده اما دغه کار نفقه د ښځې د زوجې په زوج باندې ده په خاوند ده نه په ښځه باندې نو دا به یو قسم ظلم چې یو سړی ښځه باندې کار کوي او خپله کور کې ناسي یو موضوع بل موضوع دا دا اکثر بعضی زنانه چې رواني دفتر ته او کار ته ځان نه لري آرایش سنگار دا په دفتر کې راغله کوم نارینه چې ورسره دی هغه سره هغه پوشاک ټوکې مزاقې نو دا خلاف د اسلام دی
خیر سه استاسو نظر مخبر کوم روانی مولوی صاحب نظر اخلو اکثره اوردون کې مولوی صاحب هغه نظر تاییدوي چې ضرورت دی خو شرایط ورته برابر شي تاسو جواب ورته لرئ
بل د ثابت خبر ده الحمدلله بسر خان ډیر ښه مې روانی وکړه دا و فرمول چې یو دوه شو دین چې په اسلام کې ډیر تایید په شوی دی دا لري چې نه فقط خزي په مړبون دی دا که په هر شرایطو کې وی هغه نه فقط به برابر وي خو چې ته ضرورت شنو آت خو غرو فرمول چې کسب یو تشته خو کسب کې شر دا غلي چې هغه حجاب مشروع بي او هغه ضرورت غو کور دی پر بي خصوصا د کورونو لکه چې مخکمه یو محترم فرمول انجینر سیب چې د ټیپ د فارم نارینه خزینه ورته لوس نشي ورول نشي نشي د کډای مشکل نشي دیم باید نشي او د قرانۍ د اولاد د تربیه لپاره د شرعي علم خصوصا هغه چې ارکان د اسلام په کې فرض دي هغه یو فریضه ده د هر نر مسلمان او د هر ښځې چې هغه باید دغه تعلیم او اولاد ته وکړي او اولاد په اسلامي تربیه شي مثلا کولای شو وایي چې یو ښځه مسلمانه ده په کور کې د تعلیم کړی دا خو زوی ته ورخوډیلی لور ته ورخوډیلی چې بچي په چمنه تعرض مکړه که مسكين وينه د اوسره کومک وکړه
ستا حق څه دی نور حقونه به تاسو
نور حقونه په تو باندې څه شي دی ته خپل حقونه دې باید ادا کړی اما په نور جهان د جهل کې خو نو بیا دغه شی نشته نه هغه او سوتو ته اتبي او مشکلات
او مولیس بیا خو دا ضرورت شو چې ته به و دې خونځي د خبر خو کې او کچېری فامیل ضرورت لري فازن کوچنی ماشومان یتیمان ورته پاتې لکه موږ ډرامه کې او تمثيل غونډه ووریدو پغه وخت کې څومره باید دغه لاسنیوي وشي کومک ورسره وشي ترڅو د شرایط ورته برابر شي بل اخر نه فقط برابر کړی شي ترڅو ماشومان سالم لوی شي هغه چا ته سوال و نه کړي هغه خلوي شي په دې برخه کې
نو د خود سره چې کسب خو د اولاد د فور او خصوصا هغه کونډه خزي خصوصا د شرایط موجوده د افغانستان کې چې په میلیونونو خزي کونډې دی د غره لپاره ضرورت چې باید کور وکړو خو مخکې مرز وکړو چې کور کې شرط هم دغه چې هغه لباس مشروعي وي ورسره او دا چې کوم کوم مقصد یې نفقه وي او نو کوم ضرر او بل رسول کچ مخ کې ورجمان ده وکړي چې بعضی کدي داسې درمې چې په یو حجاب نه لري په یو د دې کې چې خیر ورسېږي شر ورسېږي ضرورت نو مقصد دو شر مهم دي چې هغه شر د دوی نه ده پشي او حضرت مؤمنون او شیشه ته فاطمه زهرا وروغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوړه حدیث شریف کې فرموي نو بیا وخته چې موږ کور دي او لاس موږ خو دې تڼو کې وو چې د موږ لپاره یو نفر وکړ شي په کومر سره سم په خوله تشریف نه درلود بیا کله چې بیګار وغوښتل شي چې په تو وچ په تو مزار ورغلی و داس خبره وکړه بیا نو د ورته وچ په کومر سره سم په اور ورغلی په تو مزار ورکړه حضرت مولا علی فرمایي چې موږ بستر د خوب نیولی وو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ په مابین کې کېناستو، امر یې وکړ چې کېنئ. بیا دې ته مخ ور وړو چې زه اتو نفر وو، ته حق لرې، خو ګوره ته د پیغمبر لور یې خپل کور په خپله مخکې بوځه. بیا ما ته مخ را وړو چې تاسو نفر وکړه حق لرې، تاسو کور ډېر دی، خو تاسو هله باید چې خپل کورونه په خپله سرته بوځي، او بیا یې کوالی در کوي. نو اوس دې ته وګورو چې شاهزاده اول د جهان د بشریت ته شاهزاده ته ووایي چې کور دې په خپله وکړه، او نرتم کدی ته نو دلته دې چې کور ډېر مهم دی، دلته دې چې کور شروع تللی.
اوریدونکی لرو عبدالله په نامه له خوست نه موږ سره اړیکه نیولې، مهرباني عبدالله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لتا سور مهرباني.
دا مولای صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې د زنانو لپاره د اوسنۍ کم مکتبونه چې وایي یا په دفترونو کې کار کوي، د کار څومره ضرورت دی په اسلام کې، او د مکتب چې دوی وایي دا په اسلام کې د دوی لپاره جواز لري او که نه لري؟
او په دې اړه خوږ کېدو خو تاسو اورو قبل پوښتنه نه لري چې تاسو خپل د ښځو کار حق ته په کوم نظر ګورئ؟ که چیرې ضرورت وي، لکه حتما تاسو ډرامه اورېدلې، داسې وختونو کې تاسو په کوم نظر ګورئ ورته؟
نو زما خو د خپل نظر دغه شی دی چې په دفتر کې خو هېڅ کار نه، اسلام جواز ورکوي چې دوی په دفتر کې د نارینهو سره
نه د اسلام لاړ خه. مولوي صاحب وغږېدو، هغه تاسو مه غږېږئ، او تاسو نه خپله پوښتنه هم تاسو نظر چی دی، ځکه هغه مولوي صاحب په دې اړه رڼا واچوله، مهرباني.
هم نظر هم دا شی دی چې په اسلام کې هېڅ جواز نه ورکوي. د مولوي صاحب ته زه احترام لرم، هغه د ده خپل نظر دی، زما خپل نظر دی. اسلام کې هېڅ جواز نه ورکوي چې دوی دفتر ته لاړ تر کې دفتری کار وکړي، ځکه چې دغه خلیګه په نرینه باندې ډکیږي. راغله اسلامي علوم دي، اسلامي علوم د چکیوم حدیث شریف وایو علوم ته متوجه دی، هغه هم په داسې حجاب کې کوي اسلامي علوم
دا شرایط باندې مونږ موږ غږېدو. عبدالله خان تاسو په مغه ټینګار کوئ، مهرباني. یو بل اوریدونکو ما خلو دی منتظر ته پوښتنه نه درلودله، ما مغه نظر یو، مهرباني ورور تاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده. بله، خبر یو کې د خبرونه وخت ختم دی، بیا مولوی صاحب ته وخت ورکو.
اوره
اوره ما مهرباني.
وعلیکم
السلام. سلام کوم د زابل ولایت نه عبدالله خبره کوم. زابل نه عبدالله، نن ټول امنامي برابر دي.
او ما دا د مولوی صاحب څخه چې دا خو نه دی راغلی چې اسلام کې څه ستې ته په اسلام کې ډېر حق ورکول شوی دی، چې څه ما یې خوراکه دوا یې چی شي هر شی پر دې پر نارینه باندې الله پاک شي، چې دوی به ساتنه کوي دا په کور کې. اوس زه په دې ځای ته نه چې دا زموږ خبرونه بار 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 پر دې باندې دي چې ښځو ته حق نه ده ورکول شوی، ښځو ته حق نه ده ورکول شوی. دا څنګه حق ده؟ او تاسو خپله د کابل د تای ولې موضوع نه جوړه چې دا د کابل شې چې بیزي په دغه پتلونو نه تر کې دا کوم اسلام جواز ور کړی دی؟
د عزت میر عبدالله تاسو نظر مونږ پور کو پښتنه مو مولوی ست راځي و، مهرباني مولوی ست تاسو ور خبرونه وخت تکرار ومنه.
د خو هم دغه وک عبدالله جان ډیر خبرو کوم
دی، اوس هم په دې ټینګار کوي چې نه تعلیم حق یا کار حق به هیڅ نشته ورته، ته تاسو لګ ډرنا و چول کچې ضرورت خو شرایط باید ورته برابر شي. په دې موضوع
باندې خبره دغه چې شرایط برابر شي، او مقصود او هدف په کور کې داسې نه وي چې هغه حواسات خوښات نفسونی شهوانی تطبیق شي، او نور څوکم د کور وستل شي، او دغه حرکت دی په ګناه کې وقف شي، چې چې کینی و دغه باید ممنوع دي، دا شی نه وي. او کله دا سی وی چې بیا دې ضرورت لري، او اولادونه د کوند وی مجبوریت لري، کپ شرایط موجوده د افغانستان کې، نو شرط دا غري چې هغه په مغه سي ډیر پاتو په کای سره خپل کور په مخته وي، او کومه نه فقط چې ورته ضرورت لږه وکوي، نو دا شهوانی او اغراضی هواسیات دا تدبیر که نور تم ضرر ورسی بی دغه سکوت واقعا په اسلام که نشته دی. نو بیانات خو دا دیر مهم خبر سنن، الحمدلله بدینا که چه بیان آزاد دی. نو دیس رسانوی دی پارم دیکتم دا دیر حقیقت لوی دی چه دا حقایق تول دو خانش، او دای واقعات چه دین دی اسلام، دین دی علم دی، دین دی حکمت دی، دین دی ترحم دی، دین دی شفقت دی، دین دی عفت دی، دی پاکی دی، دی ترحم دی. نو مگو گرو چه چرکم باید مگ حرکت بکلوی، وکزا کار کو چخل باید حرکت بکلوی، چی رو لارشی او د دې
هجاب څخه ولې څه فکر کوي بده ټولنه کې ډیر تاریخواله چې وخت نه خرا پر نه خبري هغه هم دا وی چې اضافه غوښتنه به وي ممکن د سړیو ذهن ورته آماده نه وي
او خبره دا غره چې علم نشته خلکو ذهنونه ورته آماده نه دي او د بل طرف په داسې وخت چې دا تقریبا یو داسې مایلون د غرب د غرب حقوق تکیږي او حقوق دا غري چې باید و خپل مور او کشم ذکر ورکړي ذکر مثل حز الانسان کوم یو حیثیت چې پلور سره غوډ ورکړي مېړمون چې نه په قدر یو
هولند دا چې بټول برخ کې مېړه او خځه ترمنځ هغه امانګي هم غي
امانګي او محبت او پایپت سره موضوع عفت ډیر مهم ده پایپت او په پاکی سره صداقت او په اخلاص سره حضرت ام المؤمنین عائشه سره
ولی سب خبرونه وخت کم دی بیا په نیمه کته شي بیا هم خنه تر مننه اساس له حضور نه ډیر موضوعات موردون کو ته ورسل اوردون کوم نظرونه خبره کړو نو مننه او راتلون خبرونه کتن بیا پری خبرې کوو مننه تاسو اوردون کړو چې موږ سره وای د خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی کولای شي 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره تر تغیږي پیغام نوم پریک دی ز یوسف زدران درڅ